لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سنا پلاوي ته ویلي چې په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره له پاکستانه د عملي اقداماتو تمه لري. نن د روژې دیرشمه او وروستۍ ورځ او سبا له خیره اختر دی، نو په دې مناسبت او د نور موضوعاتو په اړه هم ځانګړي راپورونه لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم خپرو. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان سترې محکمې اعلان کړی چې سبا چهار شنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د بشري حقونو د څار ټولنه په افغانستان کې د بچبازۍ د منع کولو کار یو ضروري اقدام بولي. او په مدینه منوره کې انتحاري حملې څلور امنیتي سرتیري ووژل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې نن د روژې د مبارک میاشتې دیرشمه ده، نو ځکه سبا چهار شنبه به د کمکي اختر لومړۍ ورځ وي. په افغانستان کې د اختر اعلان عموما له سعودي عربستان سره په یو وخت کیږي. د سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، قطر، بحرین، کویت او یمن رسنیو هم پرون راپور ورکړ چې چهار شنبه د کمکي اختر له لومړۍ ورځې سره برابره ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو غاو غا کړی د اختر په ورځو کې د لزغم څخه کار واخلي. یونما په یو بیان کې چې پرون خپور شو د تدمات چې یماماتو له قوله ولیدي، د هیله لري چې افغانان به سږنی اختر د سولې او امنیت په فضا کې ولمانځي. د امریکایي سناتورانو یو هیئت په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویلي دي د پاکستان ملکی او نظامی رهبران د ځان په اړه د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساسوي او د هغوی پیغام دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د چړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل سي څو د ستونزې د حل په برخه کې هڅې وسي. د ارخ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د سناتور جان مکن په مشرۍ د امریکایي سناتورانو دې هیئت ته افغان ولسمشر غنی ویلي دي چې د پاکستان لخوا د صادقانه همکاریو څرنګوالي داسې عملي اقداماتو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له کموالي سره مرسته وکړي. د ولسمشر غنی په وینا کېدای سي چې د همکاري له حقاني شبکې سره د پاکستان له لوري له جدي چلند سره څخه پیل سي. د ارګ د خبر پاڼې په وینا دا شبکه په افغانستان کې د لویو جرمونو مسؤوله ده او زیاتوي چې د حقاني ډله د طالبانو د مهم مټ په توګه فعالیت کوي، خو په وړاندې هیڅ ډول اقدام د پاکستان له لوري نه دی شوی. د بشري حقونو د څار ټولنه په افغانستان کې د بچبازۍ د منع کولو لپاره د ولسمشر لخوا د یو تقنیني فرمان صادرول خورا ضروري ګام بولي. د بشري حقونو د څار د ټولنې د افغانستان د برخې څارونکي هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هڅې مهمې وبللې.
فکر کوم د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون هغه غوښتنه پر ځای ده چې له ولسمشر غنی څخه یې غوښتي دي چې باید په دې برخه کې یو فرمان صادر کړي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنری سوریا سوبرنګ تیره اونۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولسمشر غنی غوښتي و چې د بچبازۍ د منع کولو په اړه د یو تقنیني فرمان صادر کړي. او د افغانستان د کرکټ د ټیم د نړیوالو یو ورځنۍ یو لوبه لومړنۍ هغه پرون له سکاتلند سره وچې د باران له کبله وځنډول سوه. د پرونۍ لوبې پچه سکاتلند وګټله او توپ اچول یې خوښ کړل. د افغان ټیم د منډو شمیر په اووه څلوېښتو اورونو کې د څلورو لوبغاړو سوځېدو وروسته 233 ته ورسېد. تر ټولو ډېرې منډې رحمت شاه او نجیب زدران وکړې. مخکې له دې چې لوبه د باران له کبله ودرېږي، رحمت شاه سل او نجیب زدران نه اتیا منډې جوړې کړې. د افغانستان ملي ټیم په دې اروپایي سفر کې د سکاتلند، آیرلند او هایرلند له ټیمونو سره لوبې کوي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په مدینه منوره کې نبوي جمعه ته نږدې پرون یوې انتحاري حملې څلور امنیتي سرتیري ووژل. په دو نورو ښارونو کې ورته حملو د سعودي عربستان پر شاهي نظام د منظمو حملو ویره زیاته کړه. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې نبوي جمعه ته نږدې حملو 15 نور کسان هم ټپیان کړي دي. ال عربیه تلویزیوني شبکې ویلي په مدینه کې ځواژونکو حملو په داسې حال کې وشوي چې امنیتي سرتیري روژه ماتې ته ناسو. د سعودي عربستان سبق خبری آژانس وایي په همدې ورځ د سعودي عربستان په دوو نورو ښارونو کې هم ځاوژونکي حملې وشوې خو مرګ ژوبلې نه درلودې. چارواکي وایي دوه چاودنې په ختیځ ښار قیف کې شوې او همدارس د سعودي عربستان په دوهم لوی ښار جده کې هم د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې چاودنه شوې. د ایران پر دولتي تلویزیون په یو خبره شوی مستند فلم کې ادعا شوی چې له داعش ډلې سره تړلو وسلوالو چې اوس نیول شوي په تهران کې د بروکسل او پاریس په څیر د حملو پلان درلود. په دې تصویرو کې چې پرون خپاره شول دوه تنه کسان وایي دوی په عراق او سوریه کې استخدام شول، څو په تهران او د ایران په نورو لویو ښارونو کې څو حملې پلان کړي. دا کسانو همداراز ویلي چې د دې کار په بدل کې دوی ته د $1,000,000 وعده شوې وه. دوی مخکې د ایران استخباراتي چارواکو وویل چې دوی پراخې تروریستي حملې شنډې کړې او په تړاو یې لس وسلوال نیولي دي او له هغوی څخه یې نږدې 100 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد چې په ګڼمیشتو سیمو کې د بونو لپاره ترې کار اخیستل شي کېدی ضبط کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د سپای پاسداران ځواک په عراق کې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د شیعه حکومت په پلوي جګړه کې ښکیل دي. د دې ځواک سرتیري همداراز په سوریه کې د بشر الاسد د ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. په داسې حال کې چې د عراق خلک د وروستیو خونړیو ځانوژونکو حملو د قربانیانو لپاره د ویر په حال کې دي. په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 214 تنو ته ورسید. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی. په عین حال کې خلک د عراق حکومت ته په غوسه دي چې د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی. له بلې خوا بغداد پرون 15 کسان چې د تروریزم په تور محکوم شوي وو اعدام کړل او ویلي دي چې 40 نور کسان هم دې ته ورته په حملو کې نیولي دي. له بل خوا د بغداد په تجارتي کوردنر سیمه کې د یک شبې په نیمه شپه د دې حملو د نورو قربانیانو د مړو د موندلو لپاره عملیات روان دي. او د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د ایراني ناراضیانو پر کم توغندي ویشتل سوي دي چې د عراقي چارواکو او د کم د اوسیدونکو په وینا یو شمېر کسان یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې د توغندیو د دې بمبار له کبله په حاکم کې چې یو شمېر خیمې او د استوګنې کورونه سوځېدلي دي، چیرې چې د ایران د مجاهدین خلک د ډلې د ایران د حکومت مخالفه ډله ده، یو شمېر غړي له عراق څخه بهر د ځای پر ځای کېدو انتظار باسي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو خبرونه او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ته د خبرونه په دوام کې و باورئ چې د امریکایي سناتورانو یو پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان د ځان په وړاندې د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساس کړی او د همکارۍ لپاره یو بل فرصت غواړي.
د پاکستان نظامی او ملکی مقامات په دې باندې پوهېدلي دي چې پاکستان د منځوي کېدو په حالت کې دی.
د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. بیا کونړ ته ځو او د هغې مور خبر اخلو چې په یوه انتحاري حمله کې درې زامن وژل شوي دي. د اختر په درشل کې امنیتي چارواکي له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د لوبو خطرناکې وسلې او د اورلوبو وسایل ونخلي.
کورونا ته مونږ دغه پیغام ده چې ماشومان دغه ډول شیانو ته پیسې ورنکي او وانخ د لازم رزق چې هغه د هغوی د مجروحیت او د زخمي لامل کیږي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زمونږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان څخه د داسې عملی اقداماتو په تمه دی چې له مخې په افغانستان کې روان تشدد کم شي. ولسمشر دا خبرې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې د رئیس جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو یو پلاوی ته کړې. د امریکایي سناتورانو دې پلاوی چې له مخکې اسلام آباد ته تللی و افغان ولسمشر ته ویلي پاکستانی مشرانو د ځان په اړه د نړۍ د لیدلوري بدلون احساس کړی دی او غواړي چې د همکارۍ لپاره یو بل فرصت ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند او اوروي.
د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو هیئت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او امریکا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همکارۍ خبرې کړي. دا ولسمشر غنی مرستیال ویان دوا خان می نپال ازادی رادیو ته وویل امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد دی او په سیمه کې حالات لنګ دی څاري. د می نپال په وینا امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته وویل پاکستانی مشرانو احساس کړی چې د دې هیواد په اړه د نړۍ نظر په بدلیدو دی. د ولسمشر غنی ویان د واخان مینپال زیاته کړ چې امریکایي سناتورانو په دې لیدنه کې ولسمشر غنی ته وویل د پاکستانی چارواکو سره په لیدنو کې د هغو پیغام دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل شي چې د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. امریکایي سناتورانو ولسمشر غنی ته ویلي د پاکستان له دولت څخه اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې وغوښتل څو په عملي توګه وښيي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې همکاري کوي. خو آیا افغان حکومت چمتو دی چې پاکستان ته وار بیا فرصت ورکړي؟ افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د صادقانه همکاریو څرنګوالی داسې عملي اقداماتو ته اړتیا لري چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د پاکستان سره د همکاریو ټولې لارې اسمویلې اوس د عملي اقداماتو پرته بله لاره نه ده ورپاتې. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې باید د دوو دولتونو په توګه وي. نوموړي زیاته کړې د ښه ګاونډیتوب لپاره د افغانستان د هڅو سربیره سږ کال په هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه چې د افغان حکومت په وینا د ډیورند کرښې لا غاړې د حقانی په څیر شبکې ترسره کوي زیاته شوې. ولسمشر غنی زیاته کړې پاکستان کولی شي د عملي اقدامات له حقانی شبکې سره له جدي چلند پیل کړي چې د نوموړي په وینا د افغانستان د خلکو ضد د عمده جرایمو مسؤله ده. افغان حکومت وایي دا شبکه د طالبانو د عمده مټ په توګه عمل کوي او په وړاندې تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. امریکایي سناتوران جان مکین، لینز ګراهم، جو دانلی او بن سیسی مخکې له دې چې کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري د شنبې او یک شنبې په ورځو یې په پاکستان کې له پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې کړې وې. دوی د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان میرانشاه کې یوې پوځي اډې ته ورسول څو ورته په سیمه کې د خپلو وروستیو عملیاتو په اړه معلومات ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکایي سناتورانو پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان د ځان په وړاندې د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساس کړی او د همکارۍ لپاره د یو بل فرصت په لټه کې دی. آیا امریکایي سناتوران خو به د منځګړو په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو ترینګلو اړیکو د له منځه وړو هڅه نه کوي؟ دا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې اجمل اند د ولسمشر اشرف غنی له مرستیال ویان دوا خان مینپال څخه کړي.
په دې کې خو شک نشته چې امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او وروستیو ټولو جریاناتو ته په سیمه کې متوجه دی، په ځانګړې توګه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. امریکایي سناتورانو چې پراس کې جان مکین دی هغوی له پاکستاني مقاماتو سره هم خبرې کړي او د پاکستاني مقاماتو تر خبرو وروسته نن افغانستان ته راغلي او د افغانستان ولسمشر سره یې په دې برخه کې مفصلې خبرې وکړلې. یو شی چې ډېر جوت دی او معلوم و هغه دا و چې دوی وویل چې د پاکستان نظامي او ملکي مقامات په دې باندې پوهېدلي دي چې د نړۍ نظر د پاکستان په اړه باندې بدل شوی دی. یعنې دوی هم په دې پوهېدلي دي چې پاکستان د منځوي کېدو په حالت کې دی.
دا راته وایي چې د تاسو نظر د افغان حکومت نظر راته وایي دا چې پاکستان دا درک کړی ده چې د منځوي کېدو خواته روان دی. ایا تاسو به وسم له دوی نه عملی اقدامات غواړي او کنه افغان حکومت چمتو دی چې یو بل چانس ورکړي؟
بالکل، ګلې عملی اقدامات د ستونزې بل هیڅ لاره وجود نه لري. موږ هغه ټولې خبرې او مذاکرات له پاکستان سره مخ کې کړي دي. اوس موضوع دې ته رسیدلې ده چې پاکستان د هغه څه په اړه باندې چې د هغو ژمنو په اړه باندې چې له موږ سره کړي دي، له څلور اخیز کمیسیون سره کړي دي، د هغه په اړه باندې عملي اقدامات وکړي. یعنې یو نور د خبرو وخت پای ته رسېدلی دی او نتیجه عمل ته رسېدلې ده او انتظار د عمل دی چې پاکستان عملا د هغو ترهګرو ډلو په وړاندې باندې اقدام وکړي چې د دوی په خاوره کې پټنځایونه، استوګنځایونه او روزنځایونه لري. دا د امریکایي پلاوی څخه هم د افغانستان د حکومت مشرتابه غوښتنه ده. دا د ټولې نړۍ څخه د افغانستان د مشرتابه غوښتنه ده چې ټولو ته معلومه ده چې تراګر په پاکستان کې د تراګرو ملاتړ له پاکستان څخه دی.
دا ښکاري چې پاکستانی چارواکي لام له افغان حکومت نه غواړي چې سولې ته د لا ډېر فرصت ورکړل شي. تاسو فکر نه کوئ چې خدای چې نور فرصت هم ورکړي څو د سولې لاري مسائل حل شي؟ ځکه پاکستانی چارواکي وایي چې که سولې ته فرصت ورکړل شي دوی به اړ نشي چې نظامی یا نور اقدامات وکړي.
کله چې موږ د سولې خبره کوو سوله له ځینو اقداماتو سره تړلې ده، چې یو اقدام هم د وسلوالو ډلو پر خلاف باندې د پاکستان د حکومت عملیات د هغوی د پټن ځایونو له منځه وړل دي. یعنی سوله یوازې په دې باندې نه ده چې موږ یوازې مذاکرات سره وکړو، وخت په دې باندې ضایع کړو چې موږ دلته ورسره کښېنو یا هلته ورسره کښېنو یا په درېیم ځای کې کښېنو. د سولې لپاره عملي اقدامات اوس پر همدې باندې راڅرخي او متمرکز شي، عملي اقدامات وشي او دا د سولې لپاره د هغې نقشې چې جوړه شوې ده د هغې پارښتنه ده.
ښاغلی مینهپال، د سعودي عربستان د سفر په اړه راته ووایه چې په دې کې د سولې په تړاو باندې هم خبرې اترې شاملې وي.
د افغانستان ولسمشر سعودي عربستان ته پاچا او د حرمینو د خادم په بلنه باندې هلته تللی و، د دوی دعوت و، بیا د ولسمشر په افتخار ځانګړې مېلمستیا وه. تر هغه راوروسته ولسمشر د سعودي عربستان د ولیعهد او دفاع وزیر سره مفصلې ناسته ودرلودله، مفصلې خبرې وسولې او پر د سولې په اړه باندې هر اړخیز بحث وسو او د سولې هغه لارې چارې چې په افغان حکومت په سعودي عربستان او په ځینو نورو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان پورې تړلې دي پر هغه باندې مفصل بحث وسو.
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د دې وزارت ویان پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پولیسو ټولې قطې د خلکو د امنیت د ساتنې لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. په عین حال کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت له ټولو کورنیو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې خپل کوچنیان د پلاستیکي وسلو او د پټاکیو کارولو ته پرېنږدي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر ورځو لمانځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد کې پولیسو ته د چمتووالي او تیارسۍ امر شوی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت په یادو ورځو کې د امنیت د تامین او د وسلوالو مخالفانو د حملو د شنډولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر پلان کړي دي.
د دې لپاره چې زموږ هیوادوال د اختر ورځې شپې په خوښۍ سره تیرې کړي، د روژې له 15 څخه را په دې خوا مو ګډ امنیتي تدابیر نیولي چې ډېری ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت سرتیري مو په خپلو دندو کې حاضر وي. هسې دا دي چې موږ وکولی شو د احتمالي حملو مخه ونیسو.
ښاغلي صدیقي زیاته کړه د اختر په ورځو شپو کې به په ټول هیواد کې زیاتره امنیتي منصوبین په خپلو دندو کې حاضر وي. هغه وویل چې اوس هم په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفانو له لورې امنیتي ګواښونه موجود دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دښمن د تحرکاتو مخنیوی وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان د افغانستان له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې د ښه امنیت په هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو کورنیو څخه غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې د خپلو ماشومانو لپاره د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستلو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت سرپرست کمال ساده د اختر امنیتي تدابیرو ته په جوړه شوې خبرې غونډه کې وویل
له ټولو خلکو نه، له ځوانانو نه، له د ماشومانو، له کورنیو نه غوښتنه کوو چې دوی په اخترونو کې خپلو ماشومانو ته پلاستیکی ټوپکې، توپانچې، پټاس، پټاقې دا ونخلي، ځکه چې دغه هم اجتماعي هم ځاني نقصانونه لري. یو ناوړه کلتور فرهنګ چې دی هغه رامنځته کوي، اقتصادي زیانونه دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د اختر په شپو ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خونړیو انتحاري حملو د ولسي جرګې د غړیو اندېښنه راپارولې او ټینګار یې کړی چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په دې اړه یوه ملي اجماع راوبولي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همداراز وایي چې په یوازې ځان نشي کولای د پلاستیکي تفنګچو، پټاقیو او نورو هغو وسلو مخنیوی وکړي چې په خلکو کې د ویرې سبب کیږي. د دې وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم سکال به له هغو سره چې دا توکي کاروي او یې پلوري جدي چلند وشي خو د کورنۍ او همکاري هم له پولیسو سره ډیره ضروری ده. عام خلک او یو شمیر هټیوال وایي چې اوس خلک تر ډیره د پلاستیکي تفنګچو پټاقیو او د دې ویرونکو اورلوبو په ضرورونو پوه شوي خو حکومت باید د عامه پوهاوي تر څنګ په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه یو راپور برابر کړی.
د کورنیو چارو وزارت وایي د پلاستیکي تفنګچو پټاقیو او د هغو وسایلو خرڅلاو بند دی چې عامه ذهنیت ګډوډوي او د امنیتي ستونزو سبب ګرځي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پولیس موظف شوي څو له هغو هټیوالو سره قانوني چلند وکړي چې دغه توکي پلوري. ښاغلی صدیقي وایي که څه هم د کورنیو چارو وزارت له خپل اړخه په دې برخه کې اقدامات کړي او کوي، خو د ولس له همکاري پرته دغه هڅې به مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
پدې کې باید ټول ونډ واخلي. خلک مور او پلارونه، سوداګر، هر څوک یې دا مسؤلیت لري چې د دې په مخنیوي کې خپل لږه سهم ادا کړي، نو په یوازې په پولیسو باندې دا کار نه کوي.
د دولت څخه هم دا هیله کوم چې تر څو په دې اکله جدي اقدامات وکړي.
تیر کال هم د اختر په ورځو کې د پلاستیکي تفنګچو او پټاقیو د استفادې له کبله د لسکونو کسانو د ژوبلېدو خبر ورکړل شوی و چې هغه مهال د کورنیو چارو وزارت له اختر وړاندې په دې اړه د تدابیرو په اړه ویلي، خو سږ کال یې دا اعلان کړی چې دغه وسایلو پلورین کې به عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په دې وروستیو کې په اجتماعي رسنیو کې هم د پلاستیکي ټوپکو، تمانچو او پټاقیو د پلورلو او استفادې د مخنیوي لپاره عمومي کمپاین پیل شوی دی. د دغه رسنیو کارکوونکي هڅه کوي چې دغه وسایلو د استفادې د ضررونو په اړه خلکو ته ډیر څه ووایي. په ورته وخت کې یو شمېر هټیوال وایي د حکومت وروستۍ هڅو او په اجتماعي رسنیو کې د پلاستیکي ټوپکو، تمانچو او پټاقیو د مخنیوي کمپاین خورا مثبت اغېز کړی. د رحیم الله په نوم هټیوال راته وویل چې که څه هم سږ کال دغه وسایل د نه دی راوړي، خو د تیرو دوو لونو شو ورته پاتې هغه هم نه خرڅیږي او خلګي نه اخلي.
وایم سوال کې اس موچ تفانچا
دی وای سا کلمه هیڅ وړي او غټي تمنچي او یا نور وسایل نه دی راوړي. ل دوو کلونو په خوره ته په دکان کې پاتې خدا هم نه خرڅیږي. یو شمیر هوادوال به خلګو ته د عامه پوهاوی ترڅنګ په دې برخه کې د حکومت لوري د عملی اقداماتو ترسره کول هم مهم بولي. دوی پر کورنیو همغه کوي چې دغه اجتماعي ستونزې د لمنځوړلو په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
کورنۍ موږ دغه پیغام ده چې ماشومان دغه ډول شیان ته پیسې ورنکي او وانه خدلان رزق چې هغه د دوی د مجروحیت او د زخمي لامل کیږي.
د چارو کارپو عیسی قطمر ویلی له پلاستیکي ټوپک او پټاقیو استفاده د ماشومان پر ذهني سلامت خورا منفي اغېز کوي. دوی د پلاستیکي ټوپک او تمانچو او پټاقیو استفاده د معصوم ماشومان او نویو ځوانانو ذهنیت خرابوي او د دوی پر راتلونکي بد تاثیر پرېږدي. خغلی اتمر وایي که حکومت د نورو تدابیرو ترڅنګ افغانستان ته د پلاستیکي ټوپکو، تمانچو او پټاقیو د راتګ مخه ونیسي، نو دغه وسایلو د استفادې مخنیوی به ستونزمن وي او په ورته وخت کې به د ماشومانو پر راتلونکي هم بد اغېز پرې باسي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري د اختر په اړه د ځنګړو راپورونو په لړۍ کې مو د هغو درې ورونو له کورنۍ سره خبرې کړي چې په یو انتحاري حمله کې وژل شوې دي. دا درې ورونه د 2014 کال د فبروري په 28مه په اسداباد کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شول. په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال د هغو کور ته ورغلی او د هغو د کورنۍ لغړو سره خبرې کړي.
خلک اختر ته خوشاليږي، زه یتیمانو سره اوخ کې تویوم. دا د هغې مور غږ دی چې د تیر لمریز کال په اخیری میاشت کې درې ځوان زامن د کونړ مرکز اسداباد کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او درې جنازې کور ته په یو ځای ورننوتی. له درې واړو زامنو درې کونډې او یو درزن کوچنیان ورته پاتې دي. دغه غملړلې مور وایي په نورو اخترونو کې به یې ټولو نوې جامې اغوستلې، خوشحالي به یې کوله، خو اوس یې په کور کې د اختر د خوښۍ څرک نه لګیږي. لمسیانې ترې پلرونه غواړي او دا ورته په ځواب کې له اوښکو تویولو پرته نور څه نشي ویلې.
دوه جنکۍ دی، دوه هلکان دي، او دا منځمي یو هلکه یو جنۍ ده، دا کشر یو هلک. الله دې تینو مسلمان وساتي، وړه په واده چې موږ ته خدای نور مسلمانان وساتي، په موږ دې الله آسانه. دیر ټول مسلمانان سد الله خو کی چا وس کی چکی غیر راوړي.
دغه مور وای هر شی بچی خپل دریو ځوانو ان ګورګانو او دغه غوی یتیمانو ته ګوري او د زامنو خالی زینو تستر گیړوي سلګی نیسی او ډیرې وختونه خو پرې د ډیر غم په وجه بیهوشی هم راځي.
ژوند الله هم ساتي او ساته تیری کې نو څوک مکل جاړو کله څوک کله څوک.
یو یتیم چې شاوخوا 15 کاله عمر لري وای پلار به د شهیدانو پارک مخې ته پکوړې پلورلې. هر ماخام به دوی ته خواږه شیان راوړل. نوم دې څه دی؟
شاد.
پلار دې څه شو؟
مړ.
څه وخه؟
مازیګر.
او په څه شي کې مړ شو؟
کار.
څه شي کار یې کاوه؟
پکوړې.
چیرته یې پخولې؟
بازار.
او تا ته به څه راوړه؟
میوه.
دغه یو درزن کوچنیان یوونی که او پزان مرگی برید که د دریو وجل شو ورونو تپی شوی ورور جعفر تپاتی دی. ده هغه خیلاس سوزی دلی وچ شوی او لکارا لوی دلی. جعفر او د کورنۍ نور غړي د خدای په کارونو راضی دي. وای
کله چې موږ دغه ته بازار ته لاړو سار کې موږ تلو خبر شو مغه وخت نیمه خبر خو بیرسته ډیر خپه شو او دا ډیر خپګان دغه وجه.
د 2014 کال د دوهمې میاشتې په 20مه نیټه سهار 9 بجې د کونړ مرکز اسدآباد کې د شهیدانو پارک دروازه کې یو ځانمرګ برید وشو چې پکې د نورو تر څنګ درې غریبکار ورونه احسان الله، حبیب الله او روح الله هم ووژل شول چې نن یې کورنۍ د ګڼو ستونزو سره مخ ده.
د هغو درېو ورونو د مړینې له دردونکې کیسې څخه خبر شوئ چې دا د کورنۍ د هغو د غم په ټغر ناسته ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل سټوډیو په لنډي سره راته وایي چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې کوم مطلب خپره کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان لپاره د وارسا د جوړیدونکو غونډې ګټو او په سعودي عربستان کې شوو انتحاري حملو ته ځانګړې کړې دي. هیواد د دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي، ناټو به د وارسا په غونډه کې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو په باب خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي، په کابل کې د ناټو ملکی سفیر له افغان چارواکو سره د لیدو پر مهال د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی، خو له حکومت یې هم غوښتي چې انتخاباتي سیستم اصلاح، له فساد سره مبارزه ګړندۍ او امنیتي او دفاعي بنسټونه له سیاسته لري وساتي. د مطلب لیکوال ویلي، د ورسا په غونډه کې د افغانستان نړیوال متحدین باید پر دې ډیر تمرکز وکړي چې د افغانستان د ناامنۍ ستونزه بهرنۍ ریښې لري او باید په بهر کې د ترهګرو ریښې وچې شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي چې د ورسا په غونډه کې باید د نړیوالې ټولنې هر ژمنه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر پرمختګ مشروطوي. په مطلب کې راغلي، بیان ازادي د افغانانو لوی لاسته راوړنه ده، خو له څو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول هڅه کېږي چې دغه لاسته راوړنه له منځه ولاړه شي. د مطلب لیکوال پر حکومت انتقاد کړی چې د بیان د ازادۍ له سرغړوونکو سره قانوني چلند نه کوي. همدې ورځپاڼې په سعودي عربستان کې شوو انتحاري حملو ته بیا خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې عربستان د ترهګرو د ملاتړ بدله ترلاسه کړه. په سرمقاله کې راغلي، د افغانستان په ګډون اکثره مسلمان ملتونه سعودي عربستان او چارواکو ته درناوی لري، خو لیکوال د ویکیلیکس هغه راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي سعودي عربستان هر کال میلیونونه ډالر طالبانو او حقانی شبکې ته ورکوي. د ورځپاڼې په باور، د ویکیلیکس له دې راپور سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی سعودي ته سفر وکړ او ټاکل شوی له اختر وروسته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم له سعودي چارواکو سره د دغه موضوع سپیناوی وکړي چې ولې د حکومت مخالفو ډلو ته پیسې ورکوي. اصلاح ورځپاڼې بیا د وړه اختر را رسېدو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې اختر د خوشحالۍ یوه ډالۍ ده او باید په دې ورځو کې د چا د خفګان هڅه ونه شي.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
زمون غاغل ازادی رادیو او ری ازادی رادیو د سهار له او د مازیګر تر او و ورځې د اونې خبريږي د وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې د قدر منوریدونکو رحمت الله افغان ته وښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ستر محکمه پرون اعلان وکړ چې نن د روژې د مبارکې میاشتې دیرشمه ده، نو ځکه سبا چهارشنبه به د کمکي اختر لومړۍ ورځ وي. د امریکایي سناتورانو یو هیئت په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې پر مهال اشرف غني هغوی ته ویلي د پاکستان ملکي او نظامي رهبران د ځان په اړه د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساسوي او هغوی پیغام دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل سي څو د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وسي. د بشری حقوقو د څار ټولنه په افغانستان کې د بشبازۍ د منع کولو لپاره د ولسمشر لخوا د تخنی فرمان صادرول خورا ضروري او اړین ګام بولي. د افغانستان د کرکټ د ټیم د نړیوالې ورځنیو لوبو لومړنۍ هغه پرون له اسکاټلند سره وچې د باران له کبله وځنډول شوه. په مدینه منوره کې نبوي جمعه ته نږدې پرون یو انتحاري حملې څلور امنیتي سرتېري ووژل او په دوو نورو ښارونو کې ورته حملو د سعودي عربستان پر شاهي نظام د منظمو حملو ویره زیاته کړه. د ایران پر دولتي تلویزیون په یو خپره شوي مستند فلم کې ادعا شوې چې له داعش ډلې سره تړلو وسلوالو چې اوس نیول سوي دي په تهران کې د بروکسل او پاریس په څیر دو حملو پلان درلود. په داس حال کې چې د عراق خلک د وروستۍ خونړۍ ځانوژون کې حملې د قربانیانو لپاره د ویر په حال کې دي. په دې چاودنو کې د وژل سویو کسانو شمیر 214 تنو ته ورسید. او د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د ایراني ناراضیانو پر کم توغندي وویشتل شول چې د عراقي چارواکو او د کم د اوسیدونکو په وینا یو شمیر کسان یې ټپیان کړل.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د ناتو عمومي منشي وای ټاکل شوی چې پروانه ونې کې په ورسا کې د دې تړون د مشرانو له غونډې وروسته له روسیې سره رسمي خبرې اترې وشي. د روسیې او ناتو شورا له یو دوه کلن ځنډ وروسته وروستی ځل په 13 اپریل میاشت کې غونډه کړې وه، خو دا غونډه د اوکراین او نورو مسایلو پر سر د ژورو اختلافونو سره پای ته ورسېده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
په وارسا کې د ناتو د مشرانو د غونډې په درشل کې چې ټاکل شوی راتلونکي جمعه پیل شي، د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون خبریالانو ته وویل ناتو غوښتل تر دې غونډې مخکې دواړه لوري خپلو کې یوه غونډه وکړي خو سره سلا ته ونه رسېدل. ستولتنبرګ وایي زموږ هدف له ټولو پرېکړو څخه دا دی چې له خپلو متحدانو دفاع وکړو او په اروپا کې تاوتریخوالی زیات نه شي. ناتو به خپل رول ته د یو شفاف، مسؤول او د پیشبینۍ وړ لوري په توګه دوام ورکړي. موږ به د تل په څیر له روسیې سره خبرو اترو ته چمتو اوسو. د روسیې او ناتو شورا چې د خبرو اترو او د معلوماتو د شریکولو یوه ټولنه ده، د دواړو خواوو ترمنځ د ترینګلتیا په کمولو کې مهم رول لري. ټاکل شوی ده چې په وارسا کې به د ناتو د مشرانو غونډه کې په نورو مسلو سربیره په پولینډ او د بالتیک په هیوادونو کې د سواکونو د زیاتولو پر مسلو هم بحث وشي. ناتو غواړي چې په دې هیوادونو کې د خپلو څلور زر کسیزو کنډکونو پر ځای کولو د روسیې پولې ته نږدې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. د ناتو او روسیې ترمنځ سرسړې جګړې راورسته په 2014 میلادي کال کې اړیکې وروسته تر هغې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوغورځېدې چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
رئیس سایم الکوزای له ننګرهار په خپل سمس کې لیکي سپینه مانی باید پر اسلام آباد فشار راوړي څو طالب جنگیالي د سولې میز ته راولي. خیرالله افغان له خوست لیکي په جګړه کې د ښکېلو اړخونو څخه غواړم چې نور په هیواد کې جګړه ودروي، موږ له جګړو ستړي یو. یوسف احمدي د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي پلاستیکي ټوپک اخیستل یو خو اقتصادي تاوان دی او بل د ماشومانو ذهنونه خرابوي، ځکه دا ماشومان د جنگ خواته متوجه کوي. نورزای د بکوان لیکي، د خدای لپاره د اختر په خاطر ډزې م کوي، خوشحالي په غم مه بدلوي. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لشکرګا څخه لیکي، دلته په لشکرګا کې هر کال حکومت له مارکیټونو څخه پلاستیکي ټوپک او پټاقۍ ټولوي، خو قیام الدین مبارز له هلمند څخه لیکي چې په هلمند ولایت کې پلاستیکي وسایل، ټوپک، بارود، توپنچې او داسې نور په ښکاره خرڅیږي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه. جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د روژې فلسفه دا ده چې مور د وږي له زړه خبر شي، او د اختر لمانځل داسې چې شتمن له غریب سره خپله خوښي وویشي. په روژه کې مو چاته خیر ورسید او کنه؟
ډوډۍ مور ته واخیسته، خو ډېرې زیادې دعاګانې.
هغه څوک چې خپل مال په بل چا باندې مصرفي، بیا خصوصا
د ورورولۍ د وطن دوستۍ احساس ده چې د شخصیت ورکوي.
دوستانو، د دې موضوع تر څنګ په نننۍ خبرونه کې د نامزاد هلک کورنۍ له خوا د انجلۍ کورنۍ ته د عیدې یا د اخترې د وړلو دود په اړه هم غږیږو. یوې بلې تاندې څانګې سره مو زه نورګل شفق ملګری یم. خیلا سونه خوبا پزړه رو خلق سره کوي، پزړه بیمار یا بے وسه خلق د یوې ګولې ډوډۍ په غم کې وي. دوستانو، د دینی عالمانو پر وینا د روژې د فرضیت یو مقصد دا هم دی چې مور د وږي له نسه خبر شي او د خیر لاس ور وغځوي او په اختر کې خپل خوښي ورسره نیمه کړي. راځي څو ځوانانو ته غوښ شو چې په روژه کې چاته څه خیر ورسید.
نو می سلام د کاپیسا ولایت د تګابلو سالي اوسیدونکو، مه فقیر ولز ډیر د افغانستان کې خیر خو کېنه مستحق یا حقدار دي. یو بې وزله خلک یو ډوډۍ اته واش ډوډۍ مور ته واښته، خو ډیر زیاتې دعاګانې وکړي. ما باندې دا دوه ډیر خیوله کېږي. نورم تشویق کوم پاینده که بدین نورم کوم کو.
نوم می محمد اسماعیل عمر خیل د میدان ورده بوله. تر اوسه پورې خو مې نه دی کړو، بل اختر ته ان شاء الله نیت ده چې ډیرو دوستانو سره سیستم لوس کی توک چې احتیاج یو سره کومک کو ان شاء الله.
محمد عالم خبرې کوم د بغلان ولایت مې. ما یو پلان نیولې د غربان لپاره ان شاء الله تعالی چې په اختر کې سره زړه کومه په کوم وس مطابق باندې دا چې هغه په خوراکي توکي اخلي، کالي، مالی اخلي، زغور کوم.
ملګرو، دا موضوع می پر خپل او د تاندې څنګ پر فیسبوک پانه هم له ملګرو سره شریک کړه. دوی څه راته لیکلي؟ نظرونه وګمه رشیدی او مسوده نیازی لولي.
ګل تاګه ویلي کې پروژه کې د اختر لپاره په سودا پسې لاړم. زموږ د کور ترڅنګ دی وی فقیر کورنۍ یو ماشوم راته وویل چې کاش زما لاله هم ژوندۍ وای چې نن یې د تاغوندې موږ ته هم د اختر سودا راوړې وای. وایي سترګې مې راډکې شوې، د سودا پڼ مې د دوی کور ته یووړ او کور کې مې بهانه وکړه چې سودا مې هېره شوه، سبا به یې راوړم.
جانان خدرخیل لیکي چې یوه شپه مې له تراوو وروسته ځان ته د خپلې خوښې خواړه پاخه کړل. زما کوټې ته مخامخ جومات نه یو کس راغی، وی ویل موږ دوه مسافر یو او په هغه مات کې مو شپه ده، ماخامو په عبور جماعت کړي که څه خوړه لري. وای زما زړه درد وکړ، ډک دیک تیار خوړه مې دوی ته وسپارل او ما هغه شپه پیشلمه په تریخ چای او ډوډۍ وکړ، خو سبانه ورځ مې تر نورو ورځو ډیره خطیره شوه.
حمید ګل شیرزی لیکلی، هغه بل ورځ له روژه ماته مخکې د باندې ووتم او تر خپل وسه مې د سړک په غاړه ناستو فقیرانو سره مرسته وکړه. د دوی په خوشحالۍ کې مې داسې خوند او خوږ لخت حس کړ چې پخوا مې کله هم نه و حس کړی.
تحسین الله همدرد له خوست لیکي چې زما پلار تل غریبانو سره مرسته کوي. یو ځلی موږ ته د اختر لپاره یوه جوړه کالي وکړل، خو یو بل مستحق ځوان ته دوه جوړه کالي وکړل. همداسې وخت نا وخت د روژه ماتی لپاره خلکو ته غوښه اخیستی چې دغه د خیر کارونه یې موږ هم نورو سره مرسته کولو ته هڅوي.
عرفان اسمت لیکي چې د الینګار سیند په غاړه هر مازدیګر ګڼ ځوانان سره راټولیږي. د دوی ترمنځ مو یوه ورځ یو ځوان ته ورپام شو چې هر ماښام به یې له دې سیند یخې اوبه کور ته وړي، ځکه چې د یخ اخیستل وسینه درلود. موږ ملګری سره راټول شو او پیسې مو ورته راټول کړې چې پاتې روژه یخ واخلي او روژه په سړو اوبو ماته کړي.
متل دی چې انسان تر خپل وسه پر دی. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرشید عثماني وایي چې که کوم ځوان له چا سره د مرسته کولو وس نه لري، نو دومره خو کولی شي چې د خپلې سیمې تجاران او شتمن خلک نورو سره مرستو ته وهڅوي. د ده په قول،
تیر کال په رمضان کې یو کس و چې د حاجي عبدالمجید په نام باندې و. د روژې له اولې نیټې څخه د روژې تر دیرسم تاریخ پورې د موږ ولسوالۍ ته تقریبا روزانه به 400 کیلو غوښه دراوړه چې خلکو ته به روژه مات برابراوه. ځوانانو ته دا کار د چیرته د امکانات له دوی سره نه وي چې چا سره نغدې یا مالي مرسته وکړي. دوی کولی سي ملي سوداګر، تجاران، بعضې نور خلک دې ته تشویق کړي. د غریبو خلکو یو لیست دوی ته وړاندې کړي چې زموږ په سیمه کې منطقه کې دا غریب خلک دي، له دوی سره د مرستې لپاره باید ملي سوداګر او تجاران تشویق سي.
دوستانو، پیغله آرزو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصله ده. دا وایي چې نورو ته په خیر رسولو کې که یو خوا اجر دی، نو بل خوا په ټولنه کې د خیر رسوونکي ځوان شخصیت هم ورسره لوړي.
ما په نظر سلب فساد د شخصیت مثبت اغیزه کوي، ځکه په داسې توګه باندې هغه ټولنه کې ځان ته یو ښه موقف پیدا کوي. خلک ورته د احترام په سترګه باندې ګوري، د یو ښه انسان په سترګه باندې کتل کېږي. ورته د ورورولۍ او د وطن دوستۍ احساس د چدې ته شخصیت ورکوي.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د دینی علوم استاد سید الرحمن احساس هم وایي چې د اجباري صدقو لکه زکات، کفاره او د نظر ترڅنګ که یو څوک د خپل نیک نیت په اساس نوره اضافي مالی مرسته له حاجتمندو سره کوي او د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کوي، خلک هغه ته په ښه سترګه ګوري او درناوی یې کوي.
دا زکات او دا کم اجباري مالی عبادتونه چې دي، دا یوازې دې لپاره نه دي چې د خلکو مشکل پرې حل شي. دې ترڅنګ یو بله فلسفه دا پرته ده چې د نورو خلکو له زړونو نه عقدي ووځي، خلکو ترمنځ مینه او محبت او الفت پیدا سي. نو دغه یو ځوان چې خپل پیسې په بل ملګري، په خپل امزولي، په خپل دوست او په بل وطنوال باندې مصرفي، دغه عاطفه او محبت او توجه جلبې چې دا په اسلام کې مطلوب ده، ټولنه کې هغه ځان ته مرتبه لري، ځان ته جای لري، ځکه مال هر چا ته ډېر نږدې او محبوب شی ده. هغه چې څوک له چا نه قرباني، نو نور خلک تبان په دې باور باندې کېږي چې دا سړی د سر قرباني او د وینې قرباني ته د ټولنې د رفاه او د خوشبختۍ لپاره آماده ده.
سلام دوستانو، ز شفیق مریدم. تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه ورته
رونغله کم اختر تستر تا خما خروشا بل په خندروشا
ستر اختر لالری دی په خیر دی راشي. دوستانو، د دغه سندرغاړي په څیر د یو شمیر تازه کوژ د شویون جنو کورنۍ هم د هلک له کورنۍ خامخه ایدی یا اختری غواړي. د میدان وردګو سیدونکو شمس الرحمن خو بیا د اختر په شمول ځینې نورې ښې ورځې او مناسبتونه هم یادوي چې د انجلۍ کورنۍ خپله برخه خامخا پکې غواړي.
دا خاص د انجلۍ د کورنۍ وي، ځکه سویا باندې میوې یا دغه جوړې یا چای چې څومره په ځیګه سویا یا بیروبار وي، هغوی پرې خوشحالېږي. لکه اختر کې راځي، د موږ په ساحو کې د درمندونو په وخت کې دا اوړه چې غنم ربدل کېږي، په دې وختونو کې ځینې میوې او جامې خلک یو بل ته سره وړي، نوروزي په شکل باندې یو بل ته سره وړي. خاص د اختر خو بیا حتمي ځینې داسې خلک موږ لرو چې هغه شتمن دي، په دې مراسمو باندې هېڅ مشکل نه پرازي، خو لیکن موږ په ټولنه کې داسې غریب او غربه خلک لرو چې هغه د دې وس نه لري د همدغو مراسمو په خاطر باندې چې خپل ځوان زوی ته کوزده وکړي. د دې دود له منځه وړل پکار دي، خو نه وخت دی نه چا ته ورکړي.
په اخترونو کې د انجلۍ کورنۍ ته د عیدي یا د اخترۍ وړلو دود او رسم په اړه ځوانان څه وایي؟
زما نوم ګلبهار پکتین ده او د پکتیا ولایت. که هغه خلک چې بې وزله دي او د عیدي پیسې هم نه لري، د هلک کورنۍ باندې ډېر زبر ده او زور ده. د نامزادې د کورنۍ له خوا یو جبر په هغو خلکو باندې ښودل کېږي چې تاسې به دومره شی راوړئ. دا رواج باید ورک شي، څه ضرورت ده؟
نیلوفر هم د پنځم کابل زده کوونکی، باید چې خلک دا مصرفونه ورو ورو د بینې یوسي، په دې خاطر چې ډېر ځوانان چې دي تر اوسه پورې بې واده نه پاتې شوي دي. د دغه عمده علت دا دی چې دوی پیسې نه لري چې واده وکړه او دا ډېر مصرفونه دي.
نصر احمد شهاب یم، د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ. خپله مې کوژده کړې او زمونږ په ځای کې شکر ده دا رواج هم دومره نشته. هانو که په خپله خوښه مې څه واړله، هغه به نو زمونږ ځواني وي. خو شته دي داسې خلک پېژنم، ملګري مې دي چې 40,000-25,000 داسې دوی قرض دي، هغه یو د اختر په ورځ چې دی خسر کړه ځي دغونه مصرف کوي.
زما نوم سید دی،
ورور کوژدا مو چی کړی دی هغه ما غسه ما سره غړی یعنی ایدی کې باید طلا بنگړی امدا قیمتي لباس او د نور میوا و شاو د لاندا د میوا باید تاسو سره ورې نو جته خلک دې په خاطر چې پیسې پیدا کی دی هغه د خاطر نور ځای ته ځل کې ایران دو ځای ته ځي مجبور دي چې د کارونه وکړو
اړګم تر کو تا نا سفر کې مالا دنیا ټول خپات وچ مونگا جو خوشاله او جنانا
خفه خلق دی خدای خوشاله کړی دغه تازه کوژده شوی پیغله لیلا ځکه خوشاله ده چې په وخت ایدی ورول شوی ده لیلا وای چې د هلکو رنی اقتصاد په کتو باید له هغه د ایدی غوښتنه وشي
ما ډیر زیات خوشاله احساس وکړه چې زما سره د خسر کورنۍ مې دومره مینه لري چې په وخت سره یې مونږ ته نصیر وروړله زما په نظر هر انجلۍ باید خپل د نامزاد کورنۍ ته وګوري د هغې اقتصاد ته وګوري بعد هغې نه هغې نه خپل خواهش وکړي کالي راته راوړه سره زر راته راوړه جلبي ماهي کیک کلچې وچه میوه
خو د کابل پوهنتون یوه محصله مینا نظری بیا وایي چې ایدی یا نوروزی باید د تحفې په ډول وي او تحفه خلک په خپله رضا یو چاته ورکوي نه په قصدن غوښتلو او شلګی
دا داسې څه دي چې یعنی یوه ډالۍ ته د هلک د کورنۍ راوځي نجلۍ کورنۍ ته یې راوړي او د یو خوشحاله فضا رامنځته کول دي اصلا خو که چیرې هلک وس ونه لري د دې توان ونه لري نو دا ضرور نه ده چې نجلۍ کورنۍ هغه اړ باسي قصدن غوښتل هیڅ لازم نه دي
په اسلام کې یو چاته د تحفې یا د یو څه هدیه ورکول جواز لري خو چې په خپله خوښوي دا خبره دوستانو د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د دینی علومو استاد سید الرحمن احساس کوي او زیاتوي
موږ تاسو کزان ته د یو مسلمان پر سترګو ګورونو باید د پیغمبر طریقه په ودونو کې هم عملی کو په نکاحونو کې هم عملی کو هیڅ نو ثبوت نشته چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نامزادۍ له مرحلې نه د واده تر مرحلې پورې که اختر راغلی ده او که روزه راغلی ده یا داسې میاشتې ورځې چې موږ ورته په احترام باندې قایل راغلی هغوی د خپل نامزاد او یا د خپل منکوهې لپاره تحفې ورلېږلې وي مینان پر شریعت کې د دغه شی تحفو ورکولو هیڅ نو ثبوت نشته ده که د هدیې او د تحفې پر نامه څوک چاته څه شی ورکوي جواز لري که دا د دې واده او د دې نکاح او د دغو شرعي مسایلو یو جز بولي دا به بدعت ده ناروا ده حرام ده همې ورکوونکې ګناګاریږي همې اخیستونکې ګناګاریږي د نجلۍ کورنۍ لخوانه که داسې غوښتنې کېږي دا هم ناروا غوښتنې دي دا جبري غوښتنې دي د نجلۍ کورنۍ باید داسې ناروا غوښتنې کله هم لالک نه ونه کړي
دوستانو که په خپله ځوانان او خصوصا د نجلۍ کورنۍ د واده اړوند ناوړه دودونو د مخنیوي لپاره کار وکړي نو د غربند اوسیدونکي فضل مالک ظریف په څیر ګڼ ځوانان به خوشاله او آرامه وي دی له خپلې خسرګنې ولې راضي دی وابه ورو
او کوژده مې کړی پنځه میاشتې کېږي هر څوک په خپله په نامزادي دورې کې دا شی نه کوي خو زما خسر ما ته دایم ویلی چې ایدي مې راوړه چې ایدي آرامه ده او ما خپله ایدي وړي نه ده تر اوسه چې وړله مې راباندې په کار کې ده زه خپل خسر خوږې نه واقعیت خوشحاله یم او باید ټول خلک هم داسې وکړي څه چې اسلام کې روا دي باید اسلام په لاره باندې لاړ شي او خپله اقتصاد ته وګوري خپل د زوم اقتصاد ته وګوري چې د وسې نه کېږي که نه کېږي
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی
همزولو د دې ونه تاندې څنګه هم دومره واده خبرونه پر فیسبوک پیدا کړې پته ده facebook.com/tandesange او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ shafaqn@rferl.org الله مو ملشا
ولوانه داس اوشی چې ګلاب ګلاب ځوانان مې پر دې مزدورې
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې میرمنې په ځینو ورځو لکه اخترونو او نورو کې لاندازې نه زیات د کور کارونه کوي کله دا کارونه دومره ډیر وی چې د دوی صحت ته تاوان رسوي. او د خبرونه په دوهمه برخه کې د کورنۍ چارو وزارت له یوې پولیسي میرمنې سره د هغې د ورځنیو فعالیتونو په هکله او هم د اختر په ځانګړو ورځو کې د ښځینه پولیسو په کړنو او تیاریو خبرې کوو. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په غور کې د اوو سوه ښځو لپاره کورنۍ باغچې جوړیږي. د افغانستان د کرهنې او مالدارۍ وزارت په غور ولایت کې د اوو سوه ښځو لپاره کورنۍ باغچې جوړوي. د غور د کرهنې ریاست سرپرست فرید فرده ازادي راډیو ته ویلي چې دغه باغچې د ښځو د توانمندۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړیږي. نوموړي ویلي چې دغه باغچې د شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي. د غور د کرهنې ریاست د معلوماتو له مخې څلور سوه باغچې د ښځو لپاره د دغه ولایت په مرکز او څه باندې درې سوه نورې باغچې د غور په ولسوالیو کې جوړیږي. نه سوه افغان میرمنو او نجونو ته د امریکا پراختیایي ادارې سکالرشیپونه برابر کړي دي. د امریکا سفارت استازي ویلي نه سوه افغان نجونو او میرمنو ته به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د کانکور د پروسې پر اساس سکالرشیپونه ورکړل شي. له دغو نه سوه میرمنو او نجونو څخه به اوه سوه شل تنه د لیسانس په کچه د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو او یو سلو اتیا به یې د ماسټرۍ په برخه کې په بهر خاصتا هند کې زده کړې وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر مایکل رینیور د چهارشنبه په ورځ د دغه سکالرشیپونو د اعلان په غونډه کې ویلي چې له دې کار څخه هدف د افغان میرمنو پیاوړي کول دي. پروموټ د 214 میلیونه ډالرو په ارزښت د رهبرۍ، اقتصادي او ټولنیزې ودې لپاره د 15,000 افغان میرمنو او نجونو د پیاوړتیا پروګرام دی. دغه پروګرام د 15 کلونو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا عملي کیږي. په جوزجان ولایت کې یوه 350 کلنه میرمن په ډز وژل شوې ده. د جوزجان ولایت امنیتي مسؤلین په یاد ولایت کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د یوې میرمنې د وژل کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د پولیسو د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ویلي نامعلومه وسلوالو د دې میرمنې په کور حمله کړې او هغه د خوب په بستر کې وژلې ده. دا پیښه د جوزجان په خواجه دوکو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي دې میرمنې له خپلو دوو لورګانو سره ژوند کاوه. د جوزجان د امنیت امیر ویلي وسلوال له سیمې تښتېدلې او دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې داسې دود دی چې د کور ټول لوی او درانه کارونه میرمنې ترسره کوي، لکه جامې مینځل، د کور پاکول، له لرې واټن نه د اوبو راوړل، آن د غالیو مینځل، دا ټول د میرمنو مسؤلیت دی. په ډیری کورنیو کې دا خبره منل شوې ده چې د کور کارونه د میرمنو دنده ده او مقابل لوری یعنی نارینه د کور د کارونو په ترسره کولو شرمیږي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ کاری چې ګنې له خپلې ښځې، مور، خور او لور سره دې د کور کار وکړي. نو په دې صورت کې ښځې په یوازې ځان د کور ټولې چارې سنبالوي، خو دا کارونه بیا هغه وخت لا ډېر شي چې ځانګړې او مناسبتي ورځې رانږدې وي. په داسې وختونو کې میرمنې ډېر زیات کار کوي او خپل ټول کارونه یوې یا څو ورځو ته پرېږدي. بیا نو هماغه ده چې ګڼې روغتیایي ستونزې ورته پیدا کېږي او د اختر او خوشحالۍ ورځې په ناروغۍ تېروي. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي دې له اختره یو څو ورځې مخکې د کور ډېر کار کړی و چې په اختر کې ډیره سخته ناروغه شوه او نورې د کار کولو توان نه لره.
کله ډیرې وي معلوم چې پاتې سي بل هفته ته بیخي ډیرېږي. کله شوې بیخي زه بیخي ستړی ستومانه شوم. دوم مې چیغه وکړه څوک هم نه و چې ما سره کومک وکړي. فشار مې ټیټ شوی و او هېڅ بیخي سر مې ګرځېدله. ضربه کېنستله مې چې نور زه وس توان نه لرم. خولې مې وچه وچه شوه. تا چې سړی ستومان دومره موس نه یي چې خپل مخ ومینځي. بعد نورې څه کوي چې کالي مینځي یا مېلمانه او زر کوي. ده چې د اختر ورځ درې ورځ د سړی په خوشحالي سرته بوځي. دومره توان نه یي چې اچھا ډوډۍ وخورم کله اختر ورځو کې.
په ځینو مواردو کې میرمنې دومره ډیر د کور کار کوي چې خپلې روغتیا ته هیڅ پام نه کوي. د لغمان اوسیدونکي ارزو د خپلې یوې خپلوانې کیسه کوي چې دومره ډیر د کور کارونه یې کړی و چې بلاخره پرې سر ګرځېدلی و او له دوهم منزل نه راغورځېدلی و.
اختر په شپو ورځو کې چې میرمنې شاقه کارونه کوي، ټول کال کارونه درې څلور ورځو ته پرېښي. دغه د اختر په نږدې شپو ورځو کې دوی کار کوي، فرشونه پرېمینځي، کوټې رنګوي، کالي پرېمینځي ډېر ډېر. نو دا د دوی صحت ته نقص لري. زمونږ خپلوان او هغه داسې د ورځې په جریان کې ډېر شاقه کارونه کړي، کله چې دا دوهم منزل ته خېزي نو سترګې ترګمې پرې راځي او فشار ټیټېږي، دا هماغه دوه منزل نه زینو کې راولېږي او د خی شوکي ته یې دې صدمه رسېږي، بیا دا یو څو میاشتې کومک او بیا وروسته هغې د وفات کوي. دا د ټول کور کارونه په دوه درې ورځو کې کول دا مشکل کار ده، اختر ته یو څو ورځې پاتې ټول کور راوسپړي او دوی باید دغه ټول کارونه وکړي، نو دا دوی صحت نقص میرمنو صحت ته نقص لري.
په اکثره کورنیو کې بیا د کور کارونه میرمنې ترسره کوي او نارینه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه کوي. دوی وایي د کور کار د میرمنو مسؤلیت دی او خپله یې باید ترسره کړي. د لغمان اوسیدونکی میرزمان او د کابل اوسیدونکی وحید په همدې نظر دي.
یاره دونه نه کومک نه کوله کنه، یو د قالین منځلو کې لږ زره کومک ورسره کوو، نور کارونه ټول د عاجزه وي. دا اطراف کې لږ زره آر او شرم هغه کوم وخت کې چې زنانه سره خپل شوق او ذوق زیات دي کور په صفایو پاکی کې کوي او کنه نو نارینه دونه ورسره کومک نه کوي، لپاره دې چار ننګ ځان ته هغه کوي نه کوي.
موږ سي اختر کې کله دا کالیو مالی پرینځ کالی نشانس پرینځ موږ خپل د خلو سره یا د خورګان یا مو سره کومک نه کو، د څه راوځو دا د خلو کار ده او د خپل کوي د څه خبره سي خوځو کار خو معلوم یو د نلانو معلوم بیا د خپل کار کې موږ خپل کار کوو خو دا کار نو سیم جنجالي کار نه کاری پینځو کاسي راشه دا موږ نو څه کوله. سلام او سلام دونه نستا
خوشته داسې میرمنې چې خپل ټول کارونه یوې ورځې ته نه پرېږدي، لږ لږ او هره ورځې کوي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي دا یې د خپل کور کارونه د یو پلان له مخې ترسره کوي.
په اختر کې دا کارونه ویشو فرزن هغه د پریولولو کارونه او دا نور چې دي هغه شاته پرېږدو، مخکې دا نور ستړي دغه درانه کارونه یا چې ډېر مو ازاریو دا مخکې کوو، ولې چې موږ انرژي لرو، په اول کې روژهی انرژي ورته لرو او په آخر کې بې انرژي کېږو. اته هېڅ دام نسو کولی چې یو ګیلاس د یو ځای سره واخو بل ځای پرېږدو، نو په دغه خاطر او اختر ته دا خپل کارونه پیش د مخه تنظیموو. یا بعضې ښځې دي وایي زه بیا په ټوله یو ځای وکړم، دغه ټوله یو ځای کول هغه دی چې د اختر په اوله یا دوهمه دی مریضانې په بستر کې پرتې، نو هېڅ نه د میلمه کېږي او نه د اختر کې.
درنو اورېدونکو، نو میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي، هر ورځ وکړي خو لږ لږ او تر خپل وس پورې چې صحت ته خطر پیښ نشي. او همدارنګه نارینه ته هم لازمه ده چې له خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه واخلي چې میرمنې ښه صحت ولري او د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولای شي. نو اوریدونکو، د خبروري په دوهمه برخه کې د پولیسو له یوې ښځینه جنرال حکمت شاهی سره د نوموړي د دندې او د اختر په تیاریو له دې سره غږېدلې. مل پاسوال حکمت شاهی په کورنیو چارو وزارت کې د بشري حقوقو، ښځو چارو او ماشومانو د برخې مشره ده او همدارنګه د میرمنو د ښوونې او روزنې او ظرفیت لوړولو د پروګرام مسؤله هم ده. اغلی شاهی د پولیسو په لیکو کې د میرمنو موجودیت اړین بولی، وایي د پولیسو په لیکو کې د نارینه و تر څنګ میرمنو ته هم ډېر ضرورت شته او دوی باید په دې برخه کې فعاله ګډون ولري. میرمن حکمت شاهی د اختر په ورځو کې په کور او دفتر کې د خپلو فعالیتونو یادونه کوي، وایي د دوی دنده د دې ایجاب کوي چې په ځانګړو ورځو کې هم دوی کار کوي او خپلې دندې ته حاضرېږي.
زه چون هم په کور کې د دې لپاره آمادګي نسم او تیاری نسم د خپلو ماشومانو سره، او هم د هغه پروګرام باید جوړ کړم چې د خپلو دوستانو او آشنایانو لیدنه وکړم، او هم چنان د هغه پروګرامو لپاره باید آمادګي ونسم چې د دولت لخوا موږ ته وظیفه راکول کیږي، لکه مراسم د تبریکی په ریاست جمهوری کې، مراسم د تبریکی په مبارکۍ د خپل وزارت داخله کې، یعنی د کورنۍ چارو په وزارت کې، او هم چنان هغه دوستان او آشنایان چې زموږ نه مشران دي، د هغوی لپاره باید مونږ د تبریکۍ پروګرام جوړ کړو او د دوی نه لیدنه او کتنه وکړو. ګرچې موږ ته ډېره مشکله ده نظر په هغه وظایف چې مونږ یې لرو، په اوله دویمه ورځ د اختر مشکله به وي چې مونږ خپلو خپلوانو ته رسیدګي وکړو، خو بیا هم مصروفیتونه زموږ د خویندو په ډېرو مهمو ځایو کې د تامین د امنیت لپاره او د صلح د راوستلو لپاره د خپل ورونو ترڅنګ همیشه خويند زحمت باسي او البته ولیدان د اجرا کوي لکه څنګه چې یعنی د اختر په مراسم کې دوی د خپل ورونو سره اوګه پوګه کار کوي او د تامین د امنیت په غزایو کې چې عامه غنغونه وجود لري دوی خپل سهم اجرا کوي. هغه خويند چې د پولیسو سره علاقه لري ډیره خبروي چې دوی ته کورنۍ اجازه ورکړي پلرونه او خويند دوی ته اجازه ورکړي او راشي خصوصا هغه خويند چې پولر مشتو ولایتو کې دي او په هغه ولایتو کې موږ خويند نه لرو هیله کوم چې کورنۍ دې ته آماده شي ترڅو خپل لونو ته اجازه ورکړي او راشي د پولیسو په صفوفو کې وظیفه اجرا کړي ترڅو وکولای شو د امنیت لپاره د صلح لپاره موږ د ورونو سره وګه پوګه کار وکړو او زحمت وباسو خپل دیني او ایماني وظیفه سرته ورسوو. زه فکر کوم د پولیسو وظیفه د وسل لپاره ډیره خاده د خزو لپاره او خزو ته ډیر خاص شرایط آماده شوی دي. ډیر تشویقي پروګرامونه موږ ورته لرو حتی بلاکونه په لارلو چې د دوی لپاره د دوی د فامیل د استوګنې لپاره بلاکونه آماده کوو. په دا پروګرامو باندې په دا پلانو باندې موږ لګیا یو د دوی لپاره داخلي تشویقیان وجود لري د دوی لپاره ترانسپورتي مسایل یا نور سهولتونه د دوی لپاره موږ لرو. هیله کوم چې دوی راشي او خپل د پولیسو صفوف تقویه کړي.